سره د مبارزې په هدف د دغه ناروغي د درملنې د مرکزونو شمیر زیات کړي. د ابو علي سینا په روغتون کې د کورونا ناروغي د درملنې د څانګې مشر ډاکټر امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تازګۍ سره په بلخ کې 2 نوي 40 بستریز روغتونونه جوړ کړي دي. دقیق څه نشم ویلی، خو تر هغه ده چې موږ امکانات لرو موږ ورته چمتووالی نیولی دی. تر د مو 2 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي چې د یوه کار یې بشپړ شوی او د بل کار به هم ډېر ژر بشپړ شي او خلکو ته به چوپړتیاوې وړاندې کړي. هغه وویل چې دغو مرکزونو کې به د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب څخه په کورونا اخته کسانو درملنه کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس پر کنټرول راځل مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې دې یو کتاب هم ولیکل چې هغه
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبري وکړو.
متحرک دی هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کسي حماسي کېدای شي او د داستانونه هم
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسټونه به هغه مکول او د هغه د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګخ واوري.
مګر موږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ ترمنځ به کلی ته نه راووت.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لاننه پورا 20 کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخاد دوس شینواری له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې 20 تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوست شینواری د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړي. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخې چاپ کړي او هم د یو شمېر علمي رسالو مهتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژبپو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبه تراش باړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیځ خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن خاغلی آصف شینواری سره زمو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایرس اول په چین کې پیدا شو، بیا چینایانو د دې وایرس پر کنټرول راځل مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې دې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان لیکل شوي او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلې وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدغه مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي لپاره هغه ته یو لاسوان ورکم چې لږ تر لږه ویلولي او کتاب میں اوس باڑا ٹول مزدور کور ودان سے چھاپ اور ٹول مسالے کی مرد سوکڑا پہ رکھا
کتاب ایرانی جبی پختو تش باڑل شوی دی او لمړی ایڈیشن چکلا لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی مانا دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب تبن ژباړل شوی کلک د کتاب په منصپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
کتاب کې لمړی دا خپل د کورونا یا کووید 19 ورته ویل 2019 کال سوغات دی د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنټ یو مګرته او پاره په دې کتاب کې باندې شوی دی بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نه کوي او مثانی په کې دي او څه ډول چلند وشي دغه مسائل په کې دي بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغي باندې اساس باید کړو کې هغه چیرته اوسیږي د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو د ماسک اس دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هماغه د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په یوه کال د شل ثانیو پورې صابون کتاب کی عینم دا څه حصہ لشي چې را لاسونه څنګه ومنځي ماسک نه استعمال کی
افغانستان کی پیخ مخ جاتی دو دی لوستل خلکو د سمرا مهم دی او سمرا کول شي د ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکي
ټول خلک چې افغانستان کې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر لټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دې نوو ارشیف نه درمل شته یوازې د خلاصون لارې د دې نه قاعده او په وقایع باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوی دي زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسته پښتنې پتو کا کلنډر راته وي خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکوم زینونه
دا کتاب په منګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې هم د دې وایروس د مقابلې لپاره د لابات خار حقي ټول یې تړلې دي او زموږ ګیره دا چې ختیز خبرندوی ټولنې چې د هر ممکن لارو نه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترڅنګ یې روخان پوانتون هم هغه کړی دی د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره نه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روخان سره اړیکې لري محصلین یا استادان دي
تاسې به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خاوی دلوی حتمی ده چی لطاسو سر با پختن پیدا شوی چی حماسی شایری نو چه حماسا د کم جوڑخت یا چوکات نوم نده بلکه دا د محتوا د ډول نوم ده او د نړی پا لرغون و ادبیاتو که دا آستوری ادبیاتو روز تا حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی د هنر جاج پا ننانی برخه که از مکمکارا فرشت مرسل د حماسی ادبیاتو جاج اخلی
هنر جاج
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې مونږ تکیه شو په پردیو پلورل کی
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نالیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انسانی عواطف وخوځوي، هغې ته اشتعال ورکړي او هغې انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصاید حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوې چې دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمي وي، حماسي وي، جنگي مسایل وي، دغه حماسي اشعار دي. خلکو کې یو تحرک پیدا کوي، یا مثلا د یو معشوق ستاینه کوي، هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپل دغه مسایل بېرته راګرځي هماغه قهرمانۍ ته. حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدي چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملي، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث ده. څلورم بحث پکې دا ده چې الفاظ د سینې وی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسه ویون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شهدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دینه پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشی، او یا هم احساسی برخه در باندې زوره ورشی چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅیږي.
حماسي لنډې بیا بیل خواندو رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډې که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګې ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسمانی غږوي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکو طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنگ لري چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او د په یو آسمانی غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافی د کونړ ولایت یم. په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک حالت ته رسولی شي. د ژوند زمیشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښیږي، په دې کې شک نشته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی را شاهین دی دی حماسی اشعارو تأثیر بی چی سمره عمیق وی سمره جوار وی پا همه اندازه بندی دی انسان پا جسم دی انسان پا خیالاتو بندی تأثیرات که یه سره بی خیلی که یو بل حالت تا گرزه وی پا نفس بندی دی اعتماد پا عربانده غگیگی ده نو اشعار زی ام خوخوام همی اورم او هم را بند تأثیر کوی.
قدر منو اوریدون کو لیکوال او جورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه رابر سیروی. په حماسی اشارو کی عشقی او غنایی شیرونه هم مرات للیشی چی دا بیا کلام تا زنگری کلاور بخی. از منگ همکاری فرشتی مرسل لنموولی سره مرکه کری چی تاسوی او ریدلو تا رابولو.
رزو دی تاسو خپلی شایری تا څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم. د غزني په مابس کې ما کارتنونه هغه مې د پرش په توګه کار ځنې اخیستې، پر هغه باندې برسېر لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایلو.
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
په یاد بوده هغه شعر؟
یاره په یاد مې ده، اما هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما همغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي ارتیا و موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته وایې چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبر ته دوام ورکړو.
شپس به بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی، د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د پرهات تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس ته راته وایې چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي، کنه دا زموږ په هنري پترت پورې اړه لري.
بله، خپل څومره آرامېږي چې همدغه د زړه
ولاړ ته ډېر کوشش کوم. زه اکثره وخت چېم دغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، بس یو شی را باندې راسي، مېرمنه مې ډېر راسره په تکلیف کې، بیا د لیونتوب صفه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعران نمونه را ته واخلئ. د چا حماسي مو ډېرې زیاتې خوښېدلې؟
پخوانیو کې په اوسنیو کې زه د خوشحال دغه نه وینم، کنه ارحله پس چې استعمالي لکه یو ګرز داسې بدګزار دا غوام پننګ می وټړل تر نن بیا لای د زمانه خوشحال خټکم. بند بس د کائنات ته په خبرو لسل سلو صدقش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، هغه ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه دا غوښته وایم د خلکو عواطف راوځي، د قتل عام ته بد وایسته، خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچوي او په هغه باندې ژوند ښکلی شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع دی.
بله، ډېره زیاته مننه قانی صاحب. که دا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسو نو ډېر به ښه سي.
په سترګو خوم د اور دخړه ده او جام د اور دخړه ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانې اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانې صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
د پ پښتو ژبې وتلی سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ پخوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپلو اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفت صاحب محترم، که پسر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو سد د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړل، سندرې مو ویلې او دومره شهرت مو نن پیدا کو زمونږ د پښتنو ترمنځ.
هنو تمنا خوری زبا دومره مو وایم د تا د خبرې په جواب کې، ژوند کې هر یو انسان دی هنر هڅه کوي، مینه سره لري چې یاره زه یو هنر زده کړم، زه یو هنر وکم. نو د دې علت دا وه چې زما د موسیقۍ سره ډېره د کوچنیوالي نه مینه وه، محبت مې وه. نو هغې علت دا وه چې ما بس هنر ته مخه کړه او خواري مې وکړه، محنت مې وکړو. نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی، تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلې د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغسې موقع مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو، هغه به مو کول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو. نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډېر زیاته مننه. خو تاسو ډېر زیات مینوال لرئ، ډېر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي. نو څومره وخت کېږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کېږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه دی راته معلوم، غالبا دا 25 اتوش کاله کېږي، 9 کاله.
ډېر عمر دی
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کو.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمار نه دی راته یاد.
بېخي زیات دي.
زیات دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې مونږ به کیسټې کولې نو د تقریبا د یو څه ټایم وها وخت مې یاد نه وتلی دی، زر کیسټې ما وې په مارکیټ کې. نو زر کیسټې کې وی وی کیسټې کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وې. ته سب چې اوس وخت کورکولیټر روخلې ضربې کې نو سب نه پیګم چې څومره به تنه جوړ شي.
ډېر زیات کېږي.
ډېرې زیاتې
کېږي.
ټیک زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
همداسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللی یاستئ؟
ولې نه.
چیرته تللی یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول همدا تلار ابار افغانان چې څومره دي، که د کوزي پښتونخوا دي او که د باري پښتونخوا دي، مونږ ټول ما سره مینه لري او یوازې کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته ډېره مینه راکړې ده خپلو ځایونو.
بله، او دغه خو هیڅ شک نشته چې ستاسو مینوال ډېر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې؟
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه ویلي او ما صرف په پښتو سندرې ویلي. ښه
ښه، بیا خبرې کولای شئ په نورو ژبو که نه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لږ لږ. خپل
مشکل حلولای
شم اردو را تیاده ده خپل مشکل حلولای شم ده انگلیسی یو سه ٹیکی دی آغا را تیاده چه مثال خپل مشکل پا حال کو دری جبا زما لکه پا پیگم چی چو کی وای خو مثال یاد می نده او کشش می ده چیز دایی کم مثال امونگ دی افغانستان ملی جبی پختو او دری
بله بله
ملی جبی دی او ظلم غواری چی پا دری جب سندری او امپراتلون کی وقتونو کی انشالله
خخ تو روز خو منو دی ویلی نو
تو روز پوری منو دی ویلی نا
خخ پا دی هلا چی سندری مراشی
او انشالله وایم بایکر
احا دی رزیات آمانه نا نو تاسو مخی ویلی چی معفیلونو تا هم ورزم هم داسی دا
او کلا کلا زو یار دوست ملگری وی منوال وی نو کلا کلا چی مجبور شو باس زو می پلون تام زو هر پروگرام تا نزم چاگه پروگرام مثال زو گورم چی ما ازاو که ما منوال غزی که دار اکم تشتا لکنن زبا خدا موسیقی شیر و شایری سوک دیر نو آوری پا دا ودونو که مثال پا اتان دیا و چی دیا و چی دی مزداغ لوبی چی دی دیر زیادی مشوری دی پا دا ودونو که خب یام کلا کلا ملگری چی وی داست دوستان وی ولی نزو
دغه معفلونو ته که تاسو کوم وخت ولار شئ معلوم ده عادت من د کوم جالبه خاطرو سره دی یاداختونو سره مخامخ کیږي نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړي تاسو یو خاطره مونږ ته وایاست
نو شته مې بعضی مې پلون ته چې مونږ لاړ شو ډیر ملګری داسې ملګری وي داسې مینوال وي چې جامې پکې وش کوي
د ډیره خوشاله یې
ډیره خوشاله نه او مثال خبره کوم دا شوی دی مونگ سره کنه دیرو مای پلونو که دا شوی دی
دا دی دوستانو مینه دا نووز که یوا سندره مونگ تا زمزمه که کما سندره با زمزمه که
سندره بدر تا زمزمه کم دیری دی چی تو وی کم رکم سندره زمزمه
که نکم یو چستاس خوخه وی دا سی پلندو که مونگ تا زمزمه که
شلوارا پسترگو زما یوا سندره ده ما بدر تا زمزمه کم منوالو دیر زیاد خوخه ده تاسو
میروانی اتمن ولی نمیروانی
تا پس مزڑ کڑی تنا کی دی تا پس مزڑ کڑی تنا کی دی راشا 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 دجون دن مالگی مٹا کی دی راشا 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 دجون دن مالگی مٹا کی دی تل دا محبتو شرابت پلار زپر یاد زم دا محبت پلار تل د صدا کتو شرابت پلار زپر یادی زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد جوندن مالگی مٹا کی دی تا پس مزڑ کڑی تنا کی دی راشا راشا راشد جوندن مالگی مٹا کی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی
دیر از یاد مننه دیر اخکلو خیسته زنزمه دی منگ تا وکرلا کورا باد خوشحاله وسی نو اوس که ما تا دو وایی چی امین الفات پخپل جوان که دسی شی سر دیر از یاد مینه لری او دسی شی نه دیر از یاد تکرکه کهی یعنی از دن خوخیگی اغا با کم سی لکه چورتی میکردی سنگه
نو خبر داده چه ما هر وقت دی پارا تل پارا ریختیا دیر خوخی
ریختیا
صحیح ده او چینه می خوخی یغه سدی درلود دی صحیح به نمون کدی دو دوالو ترمنس توفیر وکو او کوم زای ته بو رسیدو ولی بو ون رسیدو صحیح به
بله بله
نو تل دی پارا کسندری ویم رختیا می خوخی کم مسالی ویم رختیا می خوخی یعنی که هر څوک دهان هنر په برخه کی وی مگم یعنی هغه می تل دی پارا رختیا خوخی
بله ام ډیر ښه خبره ده اشاره وکړه بله ډیر زیاته مننه کاراشو استاسو شخصی ژوند ته
مهرباني
په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه مثلا کور کې دی میرمن سره دی د کور په کارونه کې مرسته کوي نه کوي
والی نه دا خو یو څوک چې مسلمان هم وي او مګم په اسلامي احکام پوهیږي هم نو موږ باید د ښځې سره میرمنې سره باید همکاري وکړو ما کړي دي ولې نه دا څه کوم که اوس ما میرمنه مریضه وي مثال خبره کوم نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده مثال همداسې که یوه وي که کبله وي زما دوې میرمنې دي
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي یو واقعیت خیر راته ووایه بیا دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه دواړو منم پوه شوې چې څه ضرورت وي مګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم
ډېر ښه کار کوئ ډېره زیاته مننه نوي کلیپونه مو بازار ته
یاره انشاءالله راځي به نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي په دې کې ډېرې مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو وار وار سره به جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلئ
تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونازوه تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
سی ل ازادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپلو ګلالۍ کوچنیانو لپاره زنګړی کړي درنو ماشومان په نننې زرپان کې تمنا واحدی و ډیره خوګه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې واورو زرپانا
مرغاوي او چنګخه د ډن پر غاړه یو نازولې کوجنې مرغاوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وا کله به تر پاکی شروع کړي او کله به ل مور مخ واړه وو مور یې ورنګ دی شو او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوی نه پخلا کیده او ټینګار یې کاوه چې ولې ترې چنګ خلاص کړه د مرغاوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یو چنګ خزاوره ولا او هغه یې په خپل مخو کې زخمی کړي وا چنګ خې کوخخ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوی ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوی ورپسې وا خو کله چې مور پرې خبره شو له هغه چنګ خې خلاص کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازی ګرځي مګر له هم کوچنۍ مرغاوی له خپل مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي کوچنۍ مرغاوی وویل نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي مور یو وخندل او وی ویل ګوره لور جانې حتمی نه ده چې هغوی دې موږ ته ګټه را ورسوي. دا تر ټولو لویه خبره ده چې هغوی ته موږ زیان ونه رسوو او په شریک کور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي. کوچنی مرغاوی خپلې وزارې وسنډلې او وی ویلې ښه نو تا هغه چنګښې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي، ګنې دا ځل یې مړه کوم. مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او وی ویل مور دې له تا زار شي، په دې ډنډ کې ټول په شریکه لامبو، که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډنډ کې به په جنګیره کې مشهوره شي، بیا به درسره څوک دوستي نه کوي. کوچنی مرغاوی بیا هم له مور خفه ده او وایي چې ولې چنګ خطرې خلاصه کړې. خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې سو برابره ښه وشي. د مور او لور دعوه خلاصه شوه او ماښام شو، ټول خپلو ځالو ته لاړل او له کوچنۍ مرغاوۍ نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو. شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول. یو ځل بیا سهار شو، کوچنۍ نازولې مرغاوۍ او مور یې هماغه ډن ته راغلې. مور او لور دواړو په ډن کې پلمبا پیل وکړ. لمر شیبه په شیبه ګرمېده. د کوچنۍ مرغاوۍ ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته بلاړ شو، ښه سیوری دی. خو مور یې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله، مګر کوچنۍ مرغاوۍ ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه ورکړي. د ډن بل غاړې ته یې په حرکت پایل وکړ. په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې، خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه. د ډنډ اخري څنډې ته ورسېدل. په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې. له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډنډ په غاړه په پرتو خټو کې ونښته. مرغاوۍ کوښښ شروع کړ چې له خټو ځان را وباسي، خو پخې یې کلکې نښتې وې. له ښې شیبې خوارې وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید. مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا پیل وکړ، خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او له ویرې د خپلې مور خواته هم نشو ورتللی، ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي. له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې. د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ پخې له دې خټو را وباسي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې. مور می خلاصه کړی، گینې گیدړه به راته وخوري. هلی مور می و مورې مرسته څوک شته؟ هلی موږ سره مرسته وکړئ. څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه. هغې په ډېره بیړه د مرغاوۍ پښو ته ځان ورساوه. د مرغاوۍ پښې په خټو کې نښتې وې. چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ. د مرغاوۍ له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې. له ښې شیبې خواری او زور وروسته مرغاوۍ له خټو را ووته. کوچنۍ نازولې مرغاوۍ چې د چنګښې همت او مرسته وکتله، زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه. دا هم هغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنۍ مرغاوۍ ځورولې او زخمی کړې وه. مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلې وم. کوچنۍ مرغاوۍ هم ژمنه وکړه چې ډنډ د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي. د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي.
د نوی کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل. وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي، وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د غل پښو باسي او ورسره تښتي. دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهېدو نه ده، دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده. آیا دا له جګړې، قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي؟ آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده؟ دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي. البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلال زئی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړې. پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو، خو هغوی داسې نه وو. هغوی به ظلم نکاوه، هغوی به خلق نوجل، هغوی به په جمعاتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جمعات او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای را ورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب د چې لا انساني حیا او له خدایي ویر درلوده. راځي چې فرشتي جلال زیت وګ شو.
ورشمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشت په افغانستان کې لتر خوډه کې و، خو ترخه زموږ په کلی کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلی کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کوله چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یا لمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخي عطر مې ډیر په یاد دي. زموږ په کلی کې به طالبان وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دي ورته سره کول، هغه طالب چې تیندارې به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایه، بوستان به یې وایه، هغه طالب چې کتابونه به یې د جومات په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رویمال کې نغښتې کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې یې ماینې ښی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورېندارې فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جومات په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
وګي لوټ ماران ملو ناران شونده بانکونو، دین ایمان ورکړل پټاله روپ پونډو، شویت خلیج دا ساحلونو، شرعی جاری کند عربو دا بزمونو، شرعی جاری کند عربو دا بزمونو، بوی دا کفر جکشو دا اسلام انجمنا، باتے گا وطنا، باتے گا وطنا، دلادانو ته حیران یو، مونږ دی وینو
خون کشر مخان و تهیرانیو من دیوینو خون کشر مخان و تهیرانیو خپل ځان کې شرمې کو د نړې لهر تنا پاتېګا وطنا پاتېګا وطنا
خوله دې ماته در حبوشي او ته ولې ورته غوږي چې دښمن په ګفتګو شي سر دې ولې بې مزغو شي غوږ دې ولې د پردو شي خرس دې ولې مقتدا شي مخ دې ولې د منو شي د دې تورو باورونو غفلتونو نه راپاڅه د خوبونو نه راپاڅه.